السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجشوي نن پنځشنبه د وګي یا سمبلې 23مه او د سپتمبر 15مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشاله ورځ مو پیل کړی وي، په سر کې هم مهم خبرونه. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي د بشري مرستو موسسو له هیچا د مرستو په بدل کې د پیسو غوښتنه نه ده کړې او له ټولنیزو رسنیو څخه د تماس نیولو یا نوم ثبتولو لپاره کار نه اخلي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام دبلیو ایف پی ویاند وحیدالله امانی پرون په یو ویډیوي پیغام کې چې پر خپله ټویټر پاڼه یې خپور کړی ویلي
زینی کسان په فیسبوک او واتس اپ کې شته چې غواړي داسې وشي چې ګواکې له دبلیو ایف پی سره کار کوي. دا ډول پیغامونه جعلی دي او د نوم ثبتولو کومې فورمې چې دوی شریکې کړي هغه هم جعلی دي.
تر دې وړاندې په خواله رسنیو کې په خپور شوي پیغام کې د خوړو د نړیوال پروګرام په نوم د 500 افغانیو په بدل کې د مرستو ورکولو لپاره د نوم لیکنې غوښتنه شوې وه. د طالبانو د حکومت د ریل لارو اداره وی له چین څخه افغانستان ته د سوداګری مالونو لمرنۍ جوپه د نوي تاسیس شوی د اهلیز لارې افغانستان ته را روانه شوه. په وروستیو ورځو کې د چین، افغانستان، قرغیزستان او ازبکستان ترمنځ د مکنی دهلیز د جوړولو په اړه موافقه وشوه. د افغانستان د ریل لارو اداره هیله لري چې دا دهلیز بل چین څخه افغانستان ته د ریل ګاډي په وسیله د تجارتي مالونو د رسیدو موده له 2 میاشتو 15 ورځو ته را لنډ کړي. د امریکا متحده ایالاتونو ویل پاکستان څخه هیله لري چې د ټولو تروریستي ډلو پر ضد اقدام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل پاکستان د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې خپل مهم متحد ګڼي، خو تمه لري چې دا هیواد به د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد مبارزه وکړي. د ایران په آزادو بازارونو کې پرون چهارشنبه د امریکایي ډالرو ارزښت 360,000 ریالو یا 2,500 تومنو ته ورسید. او ټاکل شوی ده چې د افغانستان کرکټ بورډ د 2022 کال نړیوال جام شلوریزو سیالیو لپاره خپل لوبډله اعلان کړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک:
د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټه به یو داسې هر اړخیزه لوبډله نړیوال جام ته اعلان کړي چې په نړیوال جام کې به د افغانستان خاص استازیتوب وکړای شي.
دغه جام د راتلونکي اکتوبر په 12مه پیلېږي او د نومبر تر 8مه دوام کوي. دا وو خبرونه پر راتلونکي نږدې نیم ساعت کې به واوري. افغانستان کې لسګونه زره ماشومان په شری اخته شوي. ډاکټران د واکسین سپارښتنه کوي.
ماشومان کله چې واکسین اخلي کدي سي ډیر خفيف وي. بعض ماشومان د واکسینوم شوي او بیا هم دا مرض باندې اخته شوي.
د نجونو د خوانځیو خلاصون ته ولسی غږ. امریکا د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ نیمایي برخه د سویس یو صندوق ته لیږي. دغه صندوق یو افغان څارونکی وای
هدف دې صندوق دا دی چې دغه پیسې چې د افغانستان بانک پیسې دي دا وساتل سي، خطر د دې وسی په دې باندې هم داوا وسی.
او د افغانستان په ګډون د نړۍ څو محدود هیوادونو ته د ملکه الیزابت د خاورو سپارلو مراسمو کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار میر احمد صافي سلامونه هم ومني. راځو د سر موضوع ته. ملګری ملتونه وای په افغانستان کې لزګونه زره ماشومان د شری په ناروغي اخته شوي او سلګونه تنه ورڅخه مړه شوي هم دي. د شری لکبل د مړینې مخنیوي د واکسین په وسیله کیږي. دا چې افغانستان کې په شری د ماشومانو د اخته کېدو او مړینې لاملونه څه دي تفصیل په دې راپور کې ورو.
د ملګرو ملتو پر اساس ګڼ افغان ماشومان د شری د ناروغۍ لکبل مري. دغه سازمان په وینا هغه ماشومان چې په شدید خوارتواکي اخته دي په ځانګړي ډول د شری په ناروغۍ د مړینې له خطر سره مخامخ دي. د ملګرو ملتو له اټکل سره سم سش کال په افغانستان کې یو لس لکه ماشومان په شدید خوارتواکي اخته شوي دي. خو دا په داسې حال کې ده چې دوه ډوزه ارزانه واکسین د دې ناروغۍ او ورڅخه د مړینو مخه نیسي. افغان ډاکټر فریدون زادران وایي هغه کسان چې د شری واکسین کړی وي ناروغي پرې اسانه تیریږي.
ماشومان کله چې واکسین اخلي دا کنيسي ډېر خفيف وي که واکسین واخلې د سنډې بعض خلک دي چې امو امکان لري په کور کې د تداوی کې کوم د سمو شومون د 2-3 دورې تیر کړي بعض مو شومون د واکسین شوې او بیا هم دا مرز باندې اخته شوې خو څه کوم مشکل نشته مثلا کدو وړي چې د خپل ماشومان کې وقایع کی او د خپل ماشومان کې وساتي مقاومت د وجود د دوی جګوي بیا دا هیڅ مشکل نه دی دا مرز ډیر په اسانۍ باندې د دوی نوځي او دا ورز او تداوي کی
د ملګرو ملتو پر اساس د افغانستان د ټولو برخو ماشومانو ته د واکسین د نرسیدو لکبله دا ناروغي زیات خبره شوې ده د سش کال د جنوري او اگست ترمنځ د شری 15400 پیښې ثبت شوې او لدی ناروغي د 318 ماشومان د مړینو راپور ورکړی شوی دی خو د سشکاري چې په شری د اخته شویو ماشومان او ورڅخه مړینو شمیر تر دې خورا زیات وي ځکه چې په افغانستان کې اکثره پیښې نه ثبت کیږي په پرمختللو او شتمنو هیوادونو کې په ماشومتوب کې کوچنیانو ته د واکسین ورکولو لالارې د شری ناروغي خطر لمنځه وړل شوی خو د افغانستان په شان هیوادونو کې چې روغتیایي خدمات پکې کمزوري دي ناورین پیښوي چیرنې شي حتی که یو ماشوم له شری روغ هم شي د ناروغۍ په وړاندې د بدن مقاومت کمزوری کیږي او په اسانه په نورو ناروغیو اخته کیږي په افغانستان کې اوس د شری ترڅنګ د ماشومانو د نس ناستې ناروغي هم په اوج کې ده د سش کال پرلپسې زلزلو او سیلونو هم ساري ناروغۍ ډېرې کړې دي شرایط تر ټولو زیاته ساري یا خپرېدونکې ده تر دې چې که په دې ناروغۍ اخته کس له یو بل چا سره چې واکسین شوی نه وي نشتی شي نو په سلو کې نیوي پرې اخته کیږي
و موریدل چې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې لسګونه زره ماشومان د شری په ناروغۍ اخته شوي او سلګونه تنه ورڅخه مړه شوي دي بل ورته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف چارواکي وایي چې دوی د هر افغان ماشوم نجلۍ او هلک لپاره د تعلیم غوښتنه کوي په افغانستان کې د یونیسف مشر محمد ایو یا پر خپل ټویټر پاڼه دا خبره کړې ده بل ورته تازه په افغانستان کې د نجونو د خوندزیو د خلاصون لپاره ولسی اعتراضونه هم پیل شوی تفصیل په دې راپور کې
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې یونیسف چارواکي ټینګار کوي چې د هر افغان ماشوم نجلۍ او هلک د زده کړو ملاتړ ته به دوام ورکوي په افغانستان کې د یونیسف مشر محمد ویا په خپل ټویټر لیکلی چې مونږ د نجونو په ګډون د هر ماشوم د زده کړې ملاتړ کوو مونږ به تر هغه وخته تسلیم نشو چې په افغانستان کې هر هلک او نجلۍ په ښوونځي کې وي او زده کړه وکړي د دوی حق دی او دا په راتلونکي کې د سولې او سوکالۍ لار ده دا غشوارونه دي چې د قلمدار ټولنې په مشرۍ په یو شمیر جنوبي ولایتونو کې د انجونو د خوندزیو د پرانیستو په هدف د کمپاینونو د ګڼډوالو لخوا ورکول کیږي د قلمدار ټولنې مشر متي ولا فیسا ازادي راډیو ته وویل چې دوی دا کمپاینونه د اوس لپاره په 14 ولایتونو کې ځکه بیا پیل کړي چې د پکتیا ولایت په ګډون په ټول افغانستان کې له شپږم ټولګیو پورته د انجونو خوندزی بیا پرانستل شي
زهیل لرم چې دا ځل به یو ډیر ښه مثبت نتیجه ورکړي ځکه دا ځل په ډیر تعداد ولسونه راوځي او موږ هر ورځ له خلکو سره په همدې غیرو چې منظم منسجم سو کچیر د نجونو ښوونځي خلاص نسو په لوی اعتراضونو په لوی لارینونو باندې لاس پورې کو ترڅو پورې د نجونو ښوونځي له شپږم څخه تر دولسم ټولګي پورې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې بیرته پرانستل سي او موږ خپل اسلامي انساني حق واخلو
د دې کمپاینونو په تازه خبره شوی ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې لاس پلاس شوی او قلم لا ټولنې تاییدوي چې تازه ثبت شوی ویډیوګان دي د عامو خلکو سپینګیرو او ځوانانو ګڼګونه زیاته کوي چې ټول په یو خل د نجونو د خوندزیو غوښتنه کوي د دې کمپاین یو ګډون کوونکی چې د کندهار د ارغستان ولسوالۍ اوسیدونکی دی او نغوړي په راپور کې نوم وخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
زه د یو پلار په صفت غواړم چې خپل لونو تعلیم ورکم د طالبانو څخه خواړو چې د انجنونو ته د 12 سم په اجازه ورکي دا زما خواهش نه دی دا د ټولو افغانانو د خصوصا د ټول د کندهار د ولس د خواهش دی لکه څنګه چې زوی چې حق لري لور هم دغه حق لري
د کمپاینونو او پر خواله رسنیو د خلکو خبرګون نو ورسله هغه زیات چول چې تیرونی په پکتیا ولایت کې عام خلکو د انجنونو څو خوندزی پرانستل خو د رواني اونۍ د یک شنبه پورز د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په لارخونه بیرته غونځي وترل شو همدارنګه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت سرپرست اورزګان ولایت ته د سفر پترس کې ویل چې په ځینو لرې پرتو سیمو کې خلک نه غواړي چې شپړس کلنې لوڼې ښوونځیو ته لاړ شي. هغه څرګندونې چې د ګڼو افغانانو غبرګونونه یې راوپارول. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ له یو کال زیاته موده تیری کی او په دې ټوله موده کې د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې تړل شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا حکومت پریکړه کړې چې د افغانستان له کنګل کړل شوو پیسو 3.5 میلیارډ ډالر په سویس کې یو صندوق ته واستوي. له افغانستان سره د مرستې د صندوق بورډ به چې د دو افغان شخصیتونو ډاکټر انوار الحق هادي او ډاکټر شاه مهرابي په شمول څلور غړي لري، دا پیسې په مهمو برخو ولګوي. ښاغلی هادي په خوا د افغانستان د مالی وزیر او ښاغلی مهرابي د افغانستان بانک د عالي شورا غړی دی. د راپورونو له مخې دا صندوق به له دې پیسو د افغانستان د برېښنا پورونه، نړیوالو بنسټونو ته د افغانستان پور، په پراختیایي برخو کې د مرستو او د پیسو د چاپ لګښتونه ورکوي. د امریکا د خزانې وزارت پرون په یو اعلامیه کې وویل له افغانستان سره د مرستو صندوق به دا 3.5 میلیارډ ډالر د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره ساتي او پر مشخصو هدفونو به یې لګوي. د پریکړې د طالبانو غبرګون هم پارولې. د طالبانو د حکومت له خوا د افغانستان بانک ویلي چې دوی پر دې پریکړه راضی نه دي او باید پر دې پریکړه لسره غبر وشي. اسمت څاروان په دې اړه د دغه نوې جوړ شوي بورډ لغړی ډاکټر انور الحق هادي سره مرکه کړي او لمړی ورته ویلي چې د دغه بورډ په اړه چې دای غړی دی معلومات ورکړي.
او زه د دغه نوې صندوق سره جوړ شوی دی د افغانستان د پیسو لپاره په سویس کې د دې د معتمدینو د هیئت غړی ما او هدف د دې صندوق دا دی چې دغه پیسې چې د افغانستان بانک پیسې دي دا وساتل شي او دلته په امریکا کې خطر د دې وسی په دې باندې هم داوا وسی.
ډاکټر صاحب احدی یو شمیر افغانان تشویش لري چې دا پیسې به په بشري مرستو مصرف شي او د افغانیو پښتمانه به کمزور شي. دا پیسې به په څه شکل او په کومو برخو مصرف شي؟
و ځینې ضروري مصارف د دولت لکه عضویت په بینالمللي مؤسساتو کې که چیرته د طالبانو حکومت یې ورنه کوي بیا په هغه صورت سره کېدای سي دې نه استفاده وسي. دا پیسې د هغه په ډول استفاده نه کیږي د بشري کومکونه ښه که ډېر فوق العاده حاد یو شی اوسیږي نو په هغه صورت سره قامل ردول به چې د غلط اوسیږي. ول دا پیسې د هغه لپاره دي د پولي د افغانستان د پولي چارو لپاره دي چې د ضرورت په وخت کې ورنه هغه وسی استفاده وسی. د بشري کومکونو لپاره امریکا خپل ځان ته 1.4 میلیارډ ډالر د بینالمللي مؤسسات ته ورکړي او آسیایي بانک او جهاني بانک هم سدا 1 میلیارډ ډالر پورې سدا هغه ورکړي دي.
آیا تاسو د افغانستان بانک د پاتې پیسو په اړه چې لا هم په امریکا کې د معلومات لري چې هغه به هم د صندوق ته انتقال شي او که به په امریکا کې ساتل کیږي؟
هغه نورې پیسې لا تر اوسه پورې هم په محکمه کې پاتې دي. د محکمې حکم سره واخلاصه په اساس باندې به بیا ورباندې تصمیم ونیول شي.
د افغانستان د مالیه پخوانی وزیر انور الحق هدی و چې سویس ته د افغانستان د کنګل شوی شتمنۍ د انتقال په اړه له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا وایي د بودیجې د کمښت له امله په افغانستان کې بشری مرستې کمې کړې دي. دغه دفتر ویلي دي چې د 2022 کال لپاره د اړتیا وړ بودیجه تر دې دمه ورته 50% رسیدلې ده. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا څو ورځې مخکې ویلي و چې نږدې 19 میلیونه افغانان خوراکي خوندیتوب نه لري او 25 میلیونه افغانان په بېوزلۍ کې ژوند کوي. په ورته وخت کې هغه افغانان چې په بېوزلۍ کې ژوند کوي وزګار دی وای چې بشری مرستو ته اړتیا لري. تفصیل په دې راپور کې.
د کابل ښار اوسیدونکو حفیظ الله د شپږ کسیزې کورنۍ مشر دی. دی وای پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوره وروسته نا دولتي دندې له لاسه ورکړي او اوسمهال ورځ مزدوري کوي. خو نوموړي ازادي راډیو ته ویل چې کارونه نشته او خپل اولادونو ته د یوې مړې ډوډۍ لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
زه هر ورځ دلته د کار په لټه راځم، په کار نشته، مرستې ویشل کیږي خو ټولې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې څوک واسطه ولري. موږ باندې بې وزله خلکو ته هیڅ هم نه دي رسیدلي.
د کابل ښار بل اوسیدونکی حبیب وایي چې دوه ځلې ورته د ملګرو ملتونو بشر دوستانه مرستې رسیدلې، خو وایي بسنه ورته نه ده کړې او نورو مرستو ته هم اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې د بودجې له کمښت سره مخ دي. دغه دفتر ویلي دي چې د 2022 کال لپاره د اړتیا وړ بودجه تر دې دمه ورته یوازې 50% رسیدلې ده. د بشري مرستو د همغږۍ دفتر ویلي دي چې د بودجې کمښت د خوراکي موادو او نورو توکو د بیو لوړوالي اړکړي چې د مرستو رسولو بهیر ورو کړي. د ملګرو ملتونو د نړیوالو اړیکو مسؤل ملیسا فیلنګ د چهارشنبې په ورځ پر خپل ټویټر لیکلی دي، افغانان اوس مهال کړیږي، هغوی تر بل هر وخت زموږ مرستو ته اړتیا لري. موږ دې برخه کې بودجې ته اړتیا لرو تر څو ډاډ ترلاسه کړو چې ملګري ملتونه کولی شي ژغورونکې مرستې وړاندې کړي. اوچا ویلي دي چې په 2022 میلادي کال کې تر دې دمه د 2.2 میلیارد ډالرو په ارزښت چې 542 میلیونه ډالر له تیر کال هم پاتې وو بشری مرستی کړي، چې د روان کال لپاره د 4.4 میلیارد ډالرو 50% برابر وي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ دفتر اوچا مخکې هم ویلي وو چې نږدې 19 میلیونه افغانان خوراکي توکي نه لري او 25 میلیونه افغانان په بیوزلۍ کې ژوند کوي.
آزادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو تاسو که چیرته غواړئ چې زموږ خبرونه د انټرنیټ لاره هم واوري، په انټرنیټ کې یا په ویب سایټ کې هم په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو خبرونه اوریدل شي، همداسې به زموږ ویب پاڼه ته ورشي، www.azadiradio.com آدرس دی. هلته په ژوندۍ خبرونه کلیک وکړئ، تاسو به زموږ رادیو واوریدل شي. په فیسبوک او ټویټر کې هم د ازادۍ رادیو خبرونه او راپورونه موندل شي. اوس هم یو نړیواله موضوع، د بریتانیا د ملکې د دوهمې الیزابت د تدفین مراسمو ته د افغانستان په شمول د څو هیوادونو چارواکي نه دي بلل شوي. په دې مراسمو کې چې د دوشنبې په ورځ په لندن کې ترسره کیږي، د افغانستان ترڅنګ سوریه، میانمار، بلاروس او د روسیې چارواکو ته بلنه نه ده لیږل شوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو تر واک لاندې افغانستان، وینزویلا، بلاروس، سوریه او روسیې ته د بریتانیا د دوهمې الیزابت د خاورو تسپارلو په مراسمو کې د ګډون بلنه نه ورکول کیږي. نورو ټولو هغه هیوادونو ته چې بریتانیا ورسره ډیپلوماتیک اړیکې لري بلن لیکونه ورستول شوي دي. بریتانیا له سوریه، وینزویلا سره ډیپلوماتیک اړیکې نه لري خو له روسیې او بلاروس سره یې لري. په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته له کابله هیڅ استازي ته بلنه په دې خاطر هم نه ده ورکول شوې چې بریتانیا د طالبانو حکومت پر رسمیت نه پیژني. د دوهمې الیزابت د تدفین مراسم د دوشنبه په ماسپښین په لندن کې ترسره کیږي. دوهمې الیزابت په بریتانیا کې له اویا کلو واکمنۍ وروسته د تیرې اونۍ د پنجشنبه په ورځ د سکاټلند په بلمورال کې د شپږ نوي کلونو په عمر مړه شوه. د دې لمړنې وروسته مشر زوی 43 کلن چارلس د بریتانیا پاچا سه. د دوهمې الیزابت د تدفین په مراسمو کې شپږو هیوادونو غوښتل شوي چې هیڅ استازی ورونه لیږي، او د ایران، نیکاراګوا او شمالي کوریا په شان هیوادونو ته ویل شوي چې خپل استازي ورلېږلی سي، خو د نورو هیوادونو مشران یا د مشرانو ځانګړي استازي دې مراسمو ته بلل شوي دي. د مشترک المنافع یا کامنویلت هیوادونه چې د بریتانیا پاچا یا ملکه د خپلو هیوادونو مشر یا مشره مني، اجازه لري چې صدر اعظمان، ګورنر جنرالان، سفیران او تر لاسه پورې نور جګپوړي چارواکي ورواستوي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې هم درته په زړه پورې راپورونه لرو. دا به واوري چې په کندهار کې ولسی خلک د نوي تعلیمي کال په پیل سره د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کوي. خو اوس راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. اجمل انت به غوښ
څو نړیوالو چاپی او انلاین رسنیو د امریکا پر هغه اعلان لیکنی کړی چې ویلی دی د افغانستان 3.5 میلیارد کنګل شوی شتمنی د سویس ته مرستو یو صندوق ته استي. واشنگتن پوسټ رسپانډ لیکلی امریکا سویس ته د دې پیسو په لید کې له طالبانو سره هر ډول معامله رد کړې ده. وړاندې لولو د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره د دې لپاره تر فشار لاندې و چې د افغانانو شتمنی داسې مهال کنګل کړي چې د لوږې له ناورین سره مخ دي. د امریکا د خزانه وزارت سپتمبر په 14 اعلان وکړ چې د افغانستان کنګل شوی 3.5 میلیارد ډالر پانګه د ښه اقتصادي ثبات لپاره ساتي او د مشخصو موخو لپاره یې لګوي. د طالبانو تر واک لاندې افغانستان بانک بیا د امریکا پر دې پریکړه غبرګون وښود. ویل د دغه بانک د اثارو زیرمې د افغانانو ملکیت دی او دوی غواړي چې پر دې اثارو لګول شوي بندیزونه لرې شي. د افغانستان بانک په یو اعلامیه کې راغلی په نامرتبه برخو کې د دغو زیرمو تخصیص او کارونه دوی ته د منلو نه ده او غواړي چې په دې اړه له سره غور وشي. د واشنگتن پوسټ په لیکنه همدا چې پیسې طالبانو ته نه ورکول کیږي په همدې معنی ده چې امریکا په دې برخه کې له طالبانو سره هر ډول تفاهم رد کړي. امریکایي خبرونه بلومبرګ لیکلي دي د 3.5 میلیارد ډالرو د لیکت پاړه باسونه هغه وخت پایل شول چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د افغانستان کنګل شوی شتمنی په دوه برخو ویشله. بایدن د روان میلادي کال په فبروري میاش کې اجرایی فرمان ورکړی. ویل د 1 میلیارد کنګل شوی شتمنی نمایي هغه به د سپتمبر د 12 پیخي د قربانیانو کورنیو ته ورکول کیږي او نیمه به د افغانانو په بشري مرستو لګول کیږي. دا بایدن دا پریکړه هغه مهال د طالبانو د حکومت لخوا له جدي خبرګون سره مخ شو. بلومبرګ لیکي د افغانستان د کنګل شوی شتمنۍ په اړه د امریکا او طالبانو خبري هغه مهال ودرېدي چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې وشل شو. امریکا هغه مهال د طالبانو حکومت تورن کړ چې زواهری ته پناه ورکړي و خو طالبانو دا تور رد کړ. نیویارکر مجلې بیا لیکلي د افغانستان د کنګل شوی شتمنۍ په لیکت سره اړمنو افغانانو ته ځینې هیلې پیدا شوې. د مجلې په لیکنه د افغانستان اقتصاد ډیر نازک حالت کې دی او لوګه مخبزیاتي دوده. نیویارکر وایي کدا 3.5 میلیارد ډالر افغانستان بانک ته وسپارل شي کولای شي د دې هیواد بانکي سیستم بیا پر پښو ودروي. مجلې وړاندې لیکلي طالبانو تر اوسه د امریکا غوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی او د افغانستان بانک مدیریت د مسلکي کسانو پر ځای خپل لاس کې اخیستی دی.
په داسې حال کې چې د نورو ګرمسیرو ولایتونو ترڅنګ په کندهار کې هم نوی ښوونیز کال پیل شوی، د دغه ولایت خزینه ښوونکي او زده کوونکي د طالبانو له حکومت څخه د نجونو لپاره د شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو د پرانیستل کېدو غوښتنه کوي. بلخوا د طالبانو د حکومت د کندهار د پوهنې ریاست مسؤلان هم وایي چې دوی د نجونو لپاره د شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو د تدریسي مدیریت لپاره چمتووالی لري، خو یوازې د خپلو مشرانو امر ته په تمه دي. تفصیل زموږ د خبریال پر راپور کې اورو.
مهناز د کندهار ښار په زرونانه لیسه کې د پنځم ټولګي زده کوونکی ده. مهناز وایي که د طالبانو حکومت د انجنونو لپاره د شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګي د پرانیستل کېدو اجازه ورنکړي، نو کال ورسته به دا هم د زرګونو نور انجنونو په چیر لز د کړوبې برخصي.
د وخت کې چې زه مکتب ته راځم او درسونه وایم چې د کې یو شی سم لکه ډاکټر لکه نرس داسې پروته داسې شی سم مشران څه هم دغه غواړم چې د لوی لوی انجنونو ژوند نه ډېر خراب وي او د مکتبونه دې مو شروع کړي. غم په دې کې یو شی سي غم ته خو موږ د شپږم پورې هېڅ خو هغه نه کېږي، دا نو څه فایده نه ده. ډېر دې مکتبونه نور هم شروع کړي چې نور انجنونه هم شامل شي.
رازیا د کلونو رئیس د کندهار په زرغونیان الیسه کې شوونکې ده. دا وایي د طالبان حکومت نور د شدینز د کوونکو د پورت ټولګوي زده کړې نه ځندوي او د انجنونو د زده کړو په وړاندې رامنځته شوی محدودیت لري کړی.
نو موږ د اسلامي امارت څخه د غوښتنې کوو چې تر 12 پورې د شوونځي فرانزي از موږ ګران خوندې نورې مو خپل تحصیل پر مخ وځي او دی خپل وطن ته ټولین بچان ته خدمت وکړي، ټولنه مو پر مخ لاړ شي. انا زموږ غوښتنه دغه ده، نو زموږ د اسلامي امارات په تمه چې کله به دا زیری را باندې وکړي چې موږ تر 12 سم سیمه پورې مکتبونه.
په عین وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مولوی فخر الدین نقشبندي عصري او دیني زده کړې د ټولنې مهمه اړتیا بولي او وایي چې د نجونو لپاره د شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو د تدریسي مدیریت لپاره چمتووالی لري او یوازې د خپل مشرانو امر ته پته مدي.
کچيري بل فرض د افغانستان اسلامي امارت د مشرتابه محترم مقام د خواڅ خ بل فرض اجازه وسی او هدایت وسی چې د لوړو سنکو د شوزو مکاتب دي آزاد سي هم پر چمتووالی ورتسته ان شاء الله تعالی کده امنیت په لحاظ وي او که نور تعلیمی بهيري وي ان شاء الله غته امادګي د معرفت ریاست لري.
د طالب چارواک په وینا د محل په کندهار شهر ولسوالۍ کې ل 1500 زیات شوونځي د زدکونکو پر مخ پرانیست دي. د چارواک په خبره د نوي تعلیمي کال لپاره شاوخوا 6000 نوي زدکونکي شوونځي ته شامل کړي چې شپته سلنه هلوکان او پاته نور انجونې دي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر یو کال رئیس چې طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمن شوي په دغه هیواد کې د شپږم ټولګي څخه د پورته شوونځي دروازې د انجونو پر مخ تړل شوي.
و موریدل چې په کندهار کې د نوی خونیس کال لپاره سره خزینه خونکو او زدکونکو غوښتنه کړې چې د دوی په مخ د لشبګم ټولګي پورته د خوانځیو دروازې هم پرانستل شي. تر دې وړاندې ورته ولسی غګونه په کابل او پکتیا کې هم پورته شوی. طالبانو هم ژمنه کړې چې دوی به د غواساسیتونو ته په پام هڅه وکړي چې شرایط برابر او د خوانځیو دروازې پرانیزي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه ځېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راځي نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي
ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه لې نو ما